السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل لري سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما د هرات ولایت پر یوه جومات برید چې وطنه یې وژلي غندلی دی. یوناما په یو بیان کې د پیښې د عاملانو د پیژندنې لپاره د ژر تر ژره څیړنو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې پیښه تیر ماخوستن د ګذرې ولسوالۍ په شهرک سیمه کې شوې ده. ښاغلي قانې لیکلي دي چې په پیښه کې شپږ تنه وژل شوي او یو تن ټپي دی، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. ځینو سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې برید د امام زمان په نوم د شیعهګانو په یوه جومات کې شوی دی. ویل شوي چې په وژل شوو کې یو ماشوم او یو ملا امام هم شامل دي. د دې برید په اړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو داعش ډلې دې ته د ورته پخوانیو حملو مسؤلیت اخیستی و. د امریکا متحده ایالاتونو، برېټانیا، فرانسې، جرمني او یو شمېر نورو هېوادونو استازو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دې استازو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بشري حقونو او په تېره د ښځو د حقونو د وضعیت پر ترینګلتیا انتقاد کړی دی. د هیوادونو استازو په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د ارزونې په غونډه کې په دې اړه څرګندونې کړې دي. په دې غونډه کې چې پرون دوشنبه پیل شوه او د مې تر 13 پورې به دوام وکړي، د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه درې راپورونه چې ملګرو ملتونو او نورو ادارو برابر کړي دي ارزول کېږي. د خبرالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو پرون په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې په پاکستان کې له ډېره افغان خبرالانو سره د مرستې غوښتنه وکړه. لسګونه خبرالان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته درېمو هېوادونو ته د تګ په نیت په پاکستان کې اوسېږي بدې ورځې ګالي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې خبرالانو استازو او ملاتړو د پاکستان پر حکومت او نورو خواوو غږ وکړ چې د دې خبرالانو ملاتړ ته ور ودانګي. په راپور کې راغلي چې ډېری د افغان خبرالان وزګار دی او د پاکستان د ویزو د نه لرلو په ګډون ګڼې ټولنیزې او اقتصادي ستونزې لري. یو شمیر دې خبرالانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې په پاکستان کې وخت نا وخت ځورول کیږي او ګڼې ستونزې ګالي. په تیرو 2 میاشتو کې هلته د ازادي راډیو د یو خبریال په ګډون پر یو شمیر خبرالانو مرموز بریدونه هم شوي دي. فلسطینی حماس ډله وایي د لسګونو برمتو د خوشې کېدو په بدل کې په غزه کې د 40 ورځنی اوربند لپاره د اسرایل طرحې په اړه غور کوي. دې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د تروریستي ډلې په توګه پیژني، دا کسان د تیر کال د اکتوبر په 1 پر اسرایلو د برید پر مهال برمته کړي وو. د حماس یوې سرچینې په قاهره کې له خبرو وروسته قطر ته د ستنېدو پر مهال د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د اسرایلو د وړاندیز په اړه به په خپلو کې بحثونه وکړي او سمدستي به ځواب ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی دی چې د اسرایلو په طرحه کې د اوربند شرایط خورا زیات سخاوتمندانه دي. دا په داسې حال کې ده چې بیګا د غزې پر افکار کې د اسرایلو په حملو کې د فلسطینی چارواکو په وینا شاوخوا 40 تنه فلسطینیان ووژل شول. د غزې د 2.3 میلیونه وګړو نږدې نیمایي د جګړو له ویرې په افکار کې پناه اخیستې ده. د امریکا د عدلی وزارت وایي د سایبر یو متخصص چې د لنډې مودې لپاره د متحدو ایالتونو د ملي امنیت په اداره کې کار کړی و، روسیې ته د جاسوسۍ د هڅې په تور پرون په څه باندې 1 کال بند محکوم شو. د عدلی وزارت په یو بیان کې ویلي چې تورن جاره سیبستیان دالکې نومیږي، 2 کلن دی او د 2022 میلادي کال تر جون میاشتې پورې د څه کم 4 اونیو لپاره د امریکا د ملي امنیت په اداره NSA کې انکار وکړ، خو بیا یې ناڅاپه کار پرېښود. محکمې ته د وړاندې شوو اسنادو له مخې دالکې هلته د کار په مهال د امریکا د ملي امنیت اړوند محرم اسناد پرنټ کړي وو او وروسته یې یوه کس ته چې ده ته یې ځان د روسي اجنټ معرفي کړی وو، خو اصلا د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا FBI پټ مامور وو، د 85,000 ډالرو په بدل کې د دې اسنادو پلورل منلي وو. ازادي رادیو هوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا یو شمېر غړو د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه دورې څېړنې کې پر ښځو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه د نه منلو وړ وبلل.
افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت بحراني دی.
په دې اړه بلې یوې ښځینه فعالې سره چې په دې وروستیو کې له اروپا افغانستان ته د تللې یوې جرګېګۍ په ترکیب کې سفر کړی او د طالبانو د حکومت له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره یې د نورو مسایلو تر څنګ د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په اړه خبرې کړي مرکه وکړو. د پکتیا ولایت په برمل ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال وای تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې او د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي.
درې میاشتې کېږي چې میجو خوراکي مواد دبليو پی بند کړي دي او نثار کومکونه کومیر باندې بند شوي دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې اسرائیل وایي په غزه کې د اوربند لپاره د خپلې طرحې په اړه د حماس ډلې ځواب ته انتظار کوي. او د خبرونې دوهمه نیمه یې مو د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث ته ځانګړې شوې چې دا بحث هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې پر فعالیتونو په تیره بیا په سیمه کې د وروستیو فعالیتونو پر زیاتېدا څرخي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګر ملتونو د بشري حقوقو د شورا یو شمیر غړو د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه دورې چیرنه کې چې پرونی پیل کړي پر خدو د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونه د نه منلو وړو بلل. په دې شورا کې د بریتانیا دایمي استازي وای لکه چې طالبان واک تر رسیدلی په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت رنګلې او ټکان ورکون کړي. د څرګندونه پرین په دې شورا کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت د چیرنې په اړه جوړ شوې غونډه ته وکړې. د شورا تخپل څرګندونه کې د امریکا استازي ویل طالبان د ټول هغه تبعیضي فرمانونه سمدستي لري کړی چې پر بنسټ یې له افغانانو په ځانګړي ډول لنجونو او ښځو د هغوی مشروع حقونه اخیستل شوی دي. نور د ازادي راډیو د خبریالو مې ظاهر مل پر راپور کې
د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا کې د بریټانیا دایمي استازي سایمن مانلی په چټکۍ سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت خرابیدل د حیرانې وړ ټکان ورکوونکې او ترنګلې بولی. هغه چې پرونی په دې شورا کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت د څېړنې په اړه جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل
په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت بحراني دی. د طالبانو لخوا ثانوي او لوړو زده کړو عمومي او سیاسي فضا او ډېر شمېر کاري فرصتونو ته د دوی د لاسرسي مخه نیول شوې. یو نوم وروستیو کې راپور ورکړ چې د بندیزونو مخ په زیاتېدو دي. طالبان عمومي بخښنې سره سره د پخواني حکومت چارواکي هدف ګرځوي او د خبريالانو نیولو ته هم دوام ورکړی دی.
د بشري حقوقو شورا کې د بریټانیا استازي هرس ژر د نجونو خو پس دا کړو او کار د بندیزونو د پای د خبريالانو او خپل سرونیونو په توقف او په درو د خلکو د وهلو په ګډون د ظالمانه مجازاتو د بندیدو غوښتنه وکړه. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي بیا د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه د مطرح شوی او څرګندونو په خبرګون کې دا د دوی د اوسنی حکومت پر ضد حادثه بللی. هغه چې نه د پولی ټکنیک په هنتون د محصلینو په فراغت غونډه کې خبرې کولې وویل
پنځه سلويخ ملکونه دلته او په دې ماضي تاریخ کې څه حق ورک زمون خويندو ته بغیر د بی حجابي او بی سترین نور څه جواب راکې. دا باز داسې پیاده کړل دي د پاره چې منفي تبلیغاتو کې.
خو د خالد حنفي د څرګندونو برعکس بیا د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا کې د امریکا استاذ میچل ټایلر خپل خبرو کې د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو کړنې تبعیضي وبللي او د طالبانو په ګډون یې له ټول لوريو د بشري حقوقو د خوندیتوب غوښتنه وکړه.
سمدستي باید ټول تبعیضي فرمانونه په ځنګړي ډول هغه چې زده کړو او کار ته د افغان نجونو او ښځو مخنیسي او عامه ځایونو ته تګ راتګ محدودوي لري سي په چټک ډول د خپلواکو متبرو او د اړتیا پر مهال د جنسیت پر بنسټ د خوالي قضایی پلټنه او د اخلاقي جرایم په نوم د خپل سرونیونو پاید یقیني سي. مورال
کرایمز د ورته کې د جرمني استازي د افغان جنو خو سره د طالبانو کړنې له بشريت سره جنايات وباله او د فنلند استازي بیا وویل په افغانستان کې باید د جنسیت پر بنسټ د تاوتري خوالي مرتکبینو ته د جنايي مجرمینو په څیر سزا ورکړل شي. په دې غونډه کې د نګدي ټولو ګډونکوونکو خبرې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو په نقض اثرخېدي او غوښتنې کوله چې باید دا وضعیت پای ومومي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا د وری سیډنی زغونډه چې د یو شمیر هیوادونو د بشري حقوقو وضعیت سیډي دوام لري. خو په افغانستان کې به انجونې او خزي د دې غونډو تم لري چې دوی د وضعیت د بدلون لپاره د شعارونو او خبرو پر ځای بنسټیز او عملی ګامونه پورته کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو شمیر غړو د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په دورې چیرنه کې چې پرونی پیل کړي پر خزو د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونه د نه منلو او وړو بلل. په دې شورا کې د بریتانیا دایمي استازي ویل کله چې طالبان په افغانستان بیا واکمنان شوي د بشري حقوقو وضعیت اترنګلې او ټکان ورکوونکې ده. د امریکا استازي بیا د شورا ته خپل څرګندونه کوي او ویل طالبان د ټول هغه تبعیضي فرمانونه سمدستي لري کړی چې پر بنسټ یې له افغانانو په ځانګړي ډول له نجونو او ښځو د هغوی مشروع حقونه اخیستل شوي دي. خزینه فعال زرک مالیار چې په دې وروستیو کې له اروپا افغانستان ته د تللې یوې جرګهګۍ په ترکیب کې سفر کړی او د طالبانو د حکومت له یو شمېر لوړ پوړو مشرانو سره د نورو مسایلو تر څنګ د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په اړه هم خبرې کړې دي. همدا شېبه د ټلیفون له لارې راسره وصل ده. آغلی مالیار، خبرونه ته ښه راغلاست.
السلام علیکم. سلامونه تاسو ته تخنیکی همکارانو ترنو او ریدونکو ته وړاندې کوم.
کلمړی د دغه غونډه په ارتباطاتو وای ورسته به تاسو د سفر په اړه پوښتنه وکړو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت څلورم دورې څېړنه پیل کړې. درې مخکنی دورې څېړنې د پخواني جمهوریت نظام په محل تر سره شوې او څلورم داسې محل تر سره کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمنان دي او د بشري حقوقو د وضعیت لپاره پر دوی سخت انتقادونه کیږي. په تیر بیا د نجونو او ښځو د کار او زده کړې په برخه کې څه فکر کوي؟ دغه دورې غونډه چې اوس روانه ده، آیا پایلې به د افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د وضعیت له بدلون سره څه مرسته وکړي؟
زه په خوشحالۍ سره باید ووایم چې نه. سمه ده چې دا غونډې دورې غونډې د بشري حقوقو شورا دورې غونډې په خوا د جمهوریت په وخت کې هم شوې وې. تفاوت هغه وخت کې دا و چې هلته د دوی حیات خپله حضور درلوده، کېدای شو چې هلته دیني دینه د بشري حقونو مسایل وڅېړي او پرې باندې راپور جوړ کړي. اما په دا غونډه کې چې موږ ولیدل دې غونډه کې د افغانستان نه چې امران هلته څوک ژوند کوي او هغه شرایط عیني خپله په خپلو سترګو باندې ویني، د هغه ځای نه هېڅوک نه و او دا څوک چې دلته را دعوت شوي د ټول په بهر میشتي افغانان دي. او پرې باندې هم موږ نه پوهېږو چې دوی څومره دقیق هلته په افغانستان کې معلومات لري او د افغانستان سره افغانستان کې چا سره په تماس کې دي. او بل دا چې دا غونډې اثر په دې باندې په افغانستان باندې نشي کولای چې یو څوک چې په رسمیت نه پیژني نو د دوی د فیصله او تصمیم به کوم ارزښت ولري. هغوی د هغوی د ورته کوم ارزښت قایل شي. په اصل کې دا ښه موضوع ده چې د افغانستان د په افغانستان کې د بشري حقونو باندې بحث کېږي او مطرح کېږي. اما دغه هېوادونه چې په افغانستان کې دا غوښتنه کوي څومره ځان ته دا حق ورکوي ورکوي چې دوی دا خبره ورته واورېد شي. مهرباني.
اغلی مالیار، خو پر راپور کې مو واوریدل چې ډېرې ښځې او نجونې د دې تمه کوي چې پر طالبانو باید فشارونه راوستل شي که هغه په کور دننه دي یا د نړیوالو لخوا دي. دا هم کېدای شي چې د فشارونو یوه وسیله وي دغه غونډه یا دغه دورې څېړنه. راځو دې خبرې ته چې تاسو هم یو سفر کړی و افغانستان ته، د همدې لپاره تللي وي چې په اروپا کې د میشتو افغانانو غوښتنې د طالبانو چارواکو ته ورسوي. دا هم د فشار یو لپاره یو سفر و چې باید دوی دغه وسنۍ تګلاره بدله کړي. د یو دولس کسیز پلاوی په ترکیب کې تاسو هم وی او تاسو سره یو بل میرمنه هم و. یو اعلامیه مو هم پرون خبره کړې ده، زینو ټکو یادونه مو کړې ده چې په کوم مسایلو د کوم مسایلو په هدف مو دا سفر تر سره کړی وو او پر طالبانو له لوړ پوړو چارواکو سره مو په هغه باندې خبرې وکړلې. خو په یو ځکه تاسو وایي چې په خوشنۍ سره چې هغه مهم د سفر مهم هدف چې تاسو ترلاسه نکړ د نجونو د ښوونځیو په اړه تاسو ویلي چې بریالي نشو. ولې؟
زه خو شخصا دا باید ووایم چې بهرني فشارونه اصلا اثر نه لري او دغه مسلې نه باید نور اصلا یادونه ونه شي، ځکه فشارونه په کاغذ کولای نو دا دوه نیم درې کال کې باید اثر کړی وای. خبر دی چې د تفاهم لاره مخته ونیول شي او د خبرو لاره مخته ونیول شي. د موږ سفر هم د فشار په منظور نه و، بلکې زموږ هدف د سفر نه دا و چې موږ د نږدې نه د مشرانو سره وګورو. اول دا چې د دې په نظریاتو باندې پوه شو، د دوی د پوښتنو باندې پوه شو، دا چې موږ دوی سره څه کولای شو، دوی دې څه کولای شي. په دې مسایلو باندې موږ د دوی سره خبرې وکړو چې البته دوی د موږ سره ډېره صادقانه او رښتینې خبرې وکړلې. دا چې موږ لیکو چې د خواشنۍ خبره ده چې سفر مهم هدف مو ترلاسه نه کړ، پس دا خبره باید وکړم چې موږ چې کله افغانستان ته تللو هم موږ دا انتظار نه درلود چې موږ په دا یو ځل تګ باندې د دولس کسو به دوی د چارواکي به دا ښوونځي خلاص کړي. موږ نا امیده نه یو، موږ امید لرو او موږ دا د مشرانو سره هم دا خبره کړې ده چې موږ به بیا او بیا او بیا راځو تر څو چې ښوونځي خلاص شي. یعنی نا امیده نه یو او موږ په دې ابتدا نه هم په دغه باندې داسې. مهرباني.
اغلی مدیار پر دغه اعلامیه کې تاسو خبره کړې ده په دې کې زوینم چې د طالبانو لوی مشر مولا هبت الله اخونزاده پرته ګمانم چې تاسو د طالبانو اکثر مشرانو سره کتلې دي دغه مشرانو سره کتلې دي تاسو که هم ویلې دي چې تر خبرو راضی وي تاسو سره ځینې ژمنې کړې دي دوی ویلې چې موږ په دې باندې کار کوو خو دا کار تقریبا دغه د دریو کال کېږي چې بشپړ شوی نه دی څو کال نور باید نجونې او ښځې د دې انتظار وکړي
زه په دې پوهیږم چې ملت تونده هم ډیره ده او زمونږ تونده هم ډیره ده که زمونږ ارزو تر سره شي نو موږ غواړو چې دغه لحظه ښوونځي خلاص شي حتی سبا ته ورته انتظار نه بس ځکه یوه ورځ ضایع کېدل د افغانستان لپاره تاوان ډېر جبران نه بنونکی دی مګر خبر ده چې موږ سره دوی دي ژمنې وکړلې او فغش باندې حتی عمل هم وشو موږ ته د ښوونې او روزنې وزیر وویل چې د بیا لاړ شي او د خپل مشر سره به خبرې وکړي د امیر المؤمنین سره او دا پیغام به چې البته د ملت پیغام ده او موږ وسیله شوي دوی ته م رسولی وو دا به امیر المؤمنین ته رسوي او دغه به هڅه وکړي چې دا زمینه مسایده کړي چې موږ هم وش کولی هغه سره یې وګورو او دی موږ د ملاقات په سبا باندې تللی وو کندهار ته او تر څو چې موږ راتللو دی لا بېرته نه وو راګرځېدلی اما مثلا خلیفه صاحب د کورنیو چارو وزیر محترم خلیفه سراج الدین حقانی موږ ته دا خبره وکړله چې دی بس موږ پیغام رسوي دی هم کندهار ته ورغی
جالب خبره ده
بل هیڅ هم نه ده دا سفر
جالب ده تاسو په دې سفر کې آیا هڅه وکړل چې د طالبانو له مشر مولا هبت الله اخونزاده سره هم وګوري
منګه غوښتل په پروګرام کې موچ ور سره وګورو او د هر مشر سره چې منګولې دل موږ ته چې موږ ته باید د زمينه مسایده کې یان کنه موږ له وکړل چې موږ ته د زمينه مسایده کې چې موږ دې امیر المؤمنین سره هم وګورو خو زموږ وخت هم ډیر لاند وو موږ باید به تر هغه لوي موږ نو شو کولای چې تاسو پاتې شو او موږ په دغه فاصله کې چاته
آیا هغه مليار د پښتنه دی لپاره کوم چې ډیر مهمه موضوع ده کچېر دغه وخت تاسو درکړی وي یا سفر مو کولای شو چې وخت کې
ما شخصا ما او یو څو نفر نو شو کولای چې د دولتي کارمنده ما د رسمي حکومتي کارمنده ما نو شو کولای او ښایي یو څو نفر نور هم نو شو کولای مهمه موضوع ده چې هیڅ شک نشته ما منګه ویلې چې موږ بیا راځو یعنی موږ د شرایط چې خپل تاسو په اروپا کې کار کوي په یوه کې چې د شرایط څنګه دي نو طبيعي ده چې موضوع ډیره مهمه ده او که اهمیت نه لرلې موږ بنت للې او دا مو وعده کړې ده چې موږ بیا راځو بیا راځو بیا راځو تر هغه وخت راځو څوچې دې زموږ خويند په مخ باندې د پانتونونو او خوانځو دروازې خلاصې شي
کور ودان خزینه فعال زر کملیار و چې په دې ورسته وکړ له اروپا افغانستان ته د تللې ویجرګي په ترکیب کې سفر کړی او د طالبانو د حکومت له شمیر لوړ پوړو مشرانو سره د نور مسلو تر څنګ د خزو او جنود زده کړې او کار پر موضوع هم خبرې کړې وې
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
The United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اورانډي د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو سیوانړي ول موضوع راخلو اسرائیل وای په غزه کې اوربند لپاره د خپل طرح په اړه د حماس ډلې جواب ته انتظار کوي حماس ډلې مخکې ویلو چې د اسرائیل له طرح په اړه غور کوي دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تل ابیب تر روان شو او پلان لري چې د اوربند په انچاره کې منځګړیتوب وکړي دا موضوع زموږ همکار احمد تکل چیرلې تعقیب کړی دا په سټډیو کې سره د تکل سره نور جزئیات څه دی مهرباني
مننه د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته یوه نږدې سرچینه ویلي چې دا هیواد د اسرائیلی برمتو د خوشکولو په بدل کې په غزه کې د اوربند لپاره د خپل طرح په اړه د حماس ډلې خبرګون ته انتظار کوي په داسې حال کې چې په غزه کې د جګړې اوه میاشتې پوره کیږي د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره فشارونه په زیاتېدو دي په تیرو څو ورځو کې د مصر په منځګړتوب د هڅو له پیل وروسته په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هیلې زیاتې شوې خو د ډېرو مهمو مسایلو په اړه د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف د لری کولو لپاره د پرمختګ ډېرې لږې نښې نښانې لیدل کیږي حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني په هر راز موافقه کې لغزې څخه د اسرائیلي سرتیرو وتل او په دې ترنګ کې د اسرائیلو د عملیاتو د دایمي پای ته رسیدو غوښتنه کوي له حماس سره د یوې متحد فلسطیني ډلې او چارواکي ریټرز خبري اژانس ته ویلي فلسطینیان د اسرائیلو د اشغال سم دستی پایتر رسیدل غوړي. دا چارواکي زیاتوي دوی نشي کولای خپل خلکو ته ووایي چې د اسرایلو اشغال دی روان وي تاسو جګړه ودروي او چې کله اسرایلو خپل برمته ترلاسه کړل بیا جګړه پیل کړي. د اسرایلو د صدر اعظم هم هر اقدام خای په کابینه کې د درس باعث شي ځکه ځینې وزیران غوړي چې شاوخوا یو سلو درې درش تنه پاتې اسرایلی یرغمل باید راخوشي شي، خو سخت دریځ بیا د غزې په جنوبی ښار رفح کې د حماس ډلې پر پاتې غړو د پوځي عملیاتو پر دوام ټینګار کوي. اسرائیلی چارواکی وای پر افاح کې عملیات به دوام وکړي مګر دا چې حماس د اسرایلو د اوربند هغه طرحه ومني. په دې طرحه کې د اوربند پای ته رسیدو یادونه نه ده شوې، خو د یو زیات شمیر فلسطینی بندیانو په بدل کې د درې دیرشو زیانګالو اسرائیلي برمته وښی کېدل او په جګړو کې لنډه وقفه غواړي. یو بل اسرائیلي چارواکي ویلي دا طرحه پر افاخار کې د عملیاتو د مخنیوي اوازینې لاره ده، ځکه د چارواکي چې د خپل نوم نه خودلو په شرط خبرې کولې ویلي چې دا د فلسطینیانو لپاره ورستای چانس دی، ځکه د په وینا پر افاح کې د پوځي عملیاتو لپاره د اسرائیلي ځواکونو حرکت لا مخکې پیل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په سیمه کې دی او تمه ده چې نن ماښام له ریاض څخه تل ابیب ته ورسیږي. ښاغلی بلینکن منځني ختیځ ته سفر د سعودي عربستان او اسرائیلو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو لپاره د منځګړتوب په هڅو پیل کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د بی پولی خبرالانو ټولنې له پاکستانی چارواکو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې په پاکستان کې د افغان خبرالانو په ساتنه کې مرسته وکړي. د دې ټولنې چارواکو ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې تمهال ګڼ افغان خبرالان چې په افغانستان کې وقته د طالبانو له رسیدو وروسته پاکستان ته کډه شوي له ګڼو اقتصادي او امنیتي او همدارنګه د ویزې په تمدید کې له ستونزو سره مخ دي. نور تفصیلي د فیروز عزیز په راپور کې.
د بی پولی خبریالانو سازمان یا آر اس اف په پاکستان کې د افغان خبریالانو وضعیت اندېښمنوونکی بللی او ټینګار یې کړی چې له دوی سره باید هر اړخیزې مرستې وسي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤلې سلیا مرسیه د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې نړیواله ټولنه او پاکستانی چارواکي باید له دوی سره د افغان خبریالانو د خوندي ساتلو په برخه کې مرسته وکړي.
دا د ښکېلو اړخونو لپاره اړینه ده چې له اړوندو بنسټونو سره یو ځای شي او ډیری هغه ستونزې حل کړي چې افغان خبریالان ورسره مخ دي. افغان خبریالان چې پاکستان ته تښتېدلي په ښه شرایطو کې د ژوند کولو مستحق دي او باید د دې امکان ولري چې خپل مسلکي ژورنالیستیکي مهارتونه وکاروي یا کوربه هیواد ته د دوی د ورتګ اجازه او ملاتړ وشي.
اغلی مرسی وویل چې د بیپول خبریالانو سازمان په دې وروستیو کې په پاکستان کې له یو سل او یا افغان خبریالانو سره مالی او د دوی د ادارو په چارو کې مرستي کړې دي او په خبره دوی ته د مسلکي مهارتونو ورکشاپونه برابر کړې دي. بلخوا په پاکستان کې یو شمېر میشت افغان خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې د خبریالانو ملاتړ بنسټونه د پاکستان امن هیوادونو ته د دوی د انتقال پروسې چټکې کړې. له دې ډلې خبریال محمد ادریس ساده چې لاتیر یو نیم کال راهیسې د پاکستان په اسلام آباد کې اوسېږي وویل
ډیرې د اوس تاسو ورې پروهي ناروغي وخت شو بي دي د سوچ او فکر او د بي سر نوښتې د لپاره دا پروسه ډیره کندره روانه ده. حالان کې چې موږ د یونیسیا سره او یو شمېر نورې د روس سره په دې برخه کې خبرې کړې خو بیا هم وایي چې د سجدې خبرګون نه خاين په پیغام شي لاته شو ده.
یو بل افغان خبريال چې د امنیتي ستونزو لامل نه غوړي په راپور کې نوم خبر سي ازادي راډیو ته د خپل ستونزو په اړه وویل
دوی نه معلوم برخلیک مسله ده. ډېرې په دې تمه چې کندې ضربې کار کیږي درې مهوادونو ته بسي خو دغه موده ډېره وګدا شو. دویمه مسله د دوی دلته د مالی وضعیت ډېرې خبريالان مالی اړخه له چې ستونزو سره مخامخ دي. درېمه موضوع هم وخت نه وخت دوی د پاکستانی پولیسو له خوا زورول کیږي.
دا هغه ستونزې دي چې د بی پولی خبریالانو سازمان هم د دوشنبه په ورځ د وی خبر پاڼې په خبرولو سره یادې کړې دي. د ارسف په خبره افغان خبریالانو په عامه روغتونونو یا عامه خوندزیو کې د خپل ماشومان لپاره روغتیايي پاملرنې ته لاسرسي نه لري. د د دوی مسلکي چارې کمې سوي او مالی سرچینې هم په ټاپه ولاړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو میاشتو کې په پاکستان کې د ازادي راډیو د یو خبریال احمد حنایش په ګډون پر یو شمېر افغان خبریالانو مرموز بریدونه سوي دي. په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې وروسته سلګونه افغان خبریالان له افغانستان ووتل چې اکثریت لا هم درې هیوادونو ته د خپل انتقال د کیسونو د پروسس لپاره په ایران او پاکستان کې دیره دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ازادي راډیو اوري او اوسم په پکتیکا کې د میشتو وزیرستان کډوالو د ستونزو په اړه یو راپور لرو. د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې میشت کډوال هم له دوی سره د خوراکي توکو د مرستو له بندېدو شکایت کوي. دوی وایي له دریو میاشتو راپدې خوا ورته مرستې نه دي رسېدلې چې ورسره یې د ژوند ستونزې نورې هم ډېرې شوي. دوی وایي کاروبار نشته او نشي کولای په خپل لګښت د ځان لپاره له بازار خوراکي توکي راونیسي. بل ورته ځایي چارواکي د وزیرستانیو کډوالو ستونزې هم پر ځای بولي او زیاتوي چې دوی په دې اړه د خوراک د نړیوال پروګرام په ګډون یو شمېر نور بنسټونو سره تماسونه ټینګ کړي دي. نور حال د نجیب الله الخیل په رپورټ کې.
دا پکتیکا ولایت د بیرمل په ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوالوي له دریو میاشتو راهیسې ورته د خوراکي توکو مرستې نه دي ورکړل شوي. د وزیرستاني کډوالو په وینا د کورنیو د ژوند ټوله تکیه د نړیوالو بنسټونو په مرستو ولاړه ده او که چیرې ورسره مرستې ونیشي دوی د خوراک د برابرولو لپاره کومه بله چاره نه لري. د لمنې سیمې وزیرستاني کډوال زاهد الله سیدگی مشال راډیو ته وویل
دلته د میشت د خلکو وضعیت ډېر خراب دی. دریم اسې کېږي چې میجو خوراکي مواد دبليو پی بند کړی دي او نیسار کومکنه کومیر باندې بند شوی دي. برانونه زیات وشول، خلک ته زیات مشکلات وشتل، مشمون به تعلیم دي نه مکتب شته نو دلته د به سہولیت شته. میج دا اوستانه د نړیواله مسنه چې می سره هر میاشت په میاشت کومکوش.
د پکتیکا په بیرمل کې مشت وزیرستاني کډوال د بیرمل ولسوالۍ لمن، کڼغر، اسبرګي او مرغ سیمو کې اوسېږي. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی ملک نورولی جان مدخیل وایي دوی په داسې سیمو کې اوسېږي چې په دې ځای کې اصلا کاروبار امکانات په نشت حساب دي.
موږ سره باید مرسته وشي، کومک وشي. موږ خلک ډېر مجبوره دي ځکه چې پردی علاقې کې اوسېږي، نه یې کورونه شته نه یې ځمکه شته او موږ خلک ډېر غریبان شوي دي.
د پکتیکا په بیرمل کې میشت یو بل وزیرستاني کډوال ملک داود خان وایي د بیکارۍ له کبله نه یوازې کافي خواړه نشي پیدا کولای بلکې کورونه او سرپناوې هم د اوسېدو نه دي.
امیش خلک ډېر زیات د ستونزو سره مخامخ دی. داسې مجبور دي چې یو وخت ډوډۍ خوري او یو وخت ډوډۍ نه خوري. امیش دا غوښتنه ده چې امیش دا د کوم مواد خوراکي مواد چرکول هغه د دغس د عمدر وسطي او باقي د میش د کوري وضعیت ډېر خراب ده.
بلوري ته په پکتیکا کې د کډوالو چارو مسؤلین د وزیرستاني او مهاجرینو ستونزې مني او وایي که څه هم سږکال مرستندویه بنسټونه د بودیجې ستونزه مخې ته کوي خو دوی ورسره په اړیکې کې دي تر څو کډوالو لپاره پخوانۍ میاشتنۍ مرستې بیرته پیل شي. د پکتیکا د کډوالو رئیس حمدالله فاتح وویل
دبلیو پی نور یاد موسسات سږکال د بودیجې د کمخت خبره کوي او د مو خبره جریان لري تر څو موږ یادو کډوالو ته کاري زمينه او خوراکي مواد نور مختلف ضرورت د دوی پوره کو.
د پکتیکا ولایت کډوالو ریاست چارواکي زیاتوي دوی په پام کې لري چې مواسات او حدسوي تر څو په دې ولایت کې د کار پر شرایطو برابرو کسانو ته بیلابیل کسبونه ورزده کی تر څو دوی په دوامداره توګه له اقتصادي اړخ پر ځان بسیا شي. یاد دیوی د 2014 زګیدیس کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پاوز د ضرب عذاب عملیات وروسته د یاد هیواد د بیلابیلو سیمو سربیره د هغوی زرګونه کورنۍ پکتیکا او خوست هم را واوختي. د یادو کورنیو ډیره برخه په څو پړاوونو کې د پاکستان د حکومت لخوا بیرته خپلو سیمو ته ستنه شوې، خو لا هم په پکتیکا او خوست کې د دوی زرګونه کورنۍ پاتې دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث لرو. دا بحث هم په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې یادش د خراسان څنګه پر فعالیت متمرکز دی، خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ، د خبرونو لنډیز ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د هرات ولایت په یو جماعت برید چې وطنه پکې وژل شوی غندلی دی. یوناما په یو بیان کې د پیښې د عاملانو د پیژندنې لپاره د ژر تر ژره انڅېړنو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې پیښه تیر ماخوستن د ګذرې ولسوالۍ په شهرک سیمه کې شوې. ښاغلي قانی لیکلي چې په پیښه کې شپږ تنه وژل شوي او یو تن ټپي دی، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې ندې اخیستې. د امریکا د متحدو ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، جرمني او یو شمېر نورو هیوادونو استازو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د استازو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بشري حقوقو او په تیره د ښځو د حقوقو د وضعیت پر ترنګلتیا انتقاد کړی. د هیوادونو استازو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت د ارزونې په دورې غونډه کې په دې اړه څرګندونې کړې دي. په دې غونډه کې چې پرون دوشنبه پیل شوه، د میتر لسمه پوري به دوام کوي. د خبرالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو پرون په اسلام آباد کې په یو غونډه کې په افغانستان کې له ډیر افغان خبرالانو سره د مرستې غوښتنه وکړه. لسګونه خبرالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته درېمو هیوادونو ته د تګ په نیت په پاکستان کې اوسیږي، بدې ورځې ګالي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې خبرالانو استازو او ملاتړو د پاکستان پر حکومت او نورو خواوو غږ وکړ چې د دې خبرالانو ملاتړ ته ور ودانګي. فلسطیني حماس ډله وایي د لسګونه برمتو د خوشې کېدو په بدل کې په غزه کې د څلوېښت ورځني اوربند لپاره د اسرایل د طرحې په اړه غور کوي. د ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د تروریستي ډلې په توګه پیژني، دا کسان د تېر کال د اکتوبر پر اوومه پر اسرایل د برید پر مهال برمته کړي وو. د حماس یوې سرچینې په قاهره کې له خبرو وروسته قطر ته د ستنېدو په مهال د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د اسرایل د وړاندیز په اړه به په خپلو کې بحثونه وکړي او سمدستي به ځواب ورکړي. د امریکا د عدلي وزارت وایي د سایبر یو متخصص چې د لنډې مودې لپاره د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت په اداره کې کار کړی او روسیې ته د جاسوسۍ د هڅې په تور پرون په څه باندې 21 کاله بند محکوم کړ. د عدلي وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې تورن جاره سبستیان دالکی نومیږي، 23 کلن دی او د 2022 کال تر جون میاشتې پورې د څه کم څلورونه لپاره د امریکا د ملي امنیت په اداره NSA کې کار وکړ، خو بیا یې ناڅاپه کار پرېښود.
دو خبرې دی، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو 25 دقیقې ځنګړي بحث ته راغلاست. په نننی بحث کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. قدر من اوریدونکو، په دې بحث کې په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د فعالیتونو له اړخه اندېښنو ته کتنه کوو. د اندېښنې په خوا د سیمې هیوادونو څرګندولې، خو اوس پر افغانستان واکمن طالبان هم دا خبره کوي. په 13 مارچ میاشت کې مسکو ته نږدې د کنسرتونو پر یو سالون له خونړي برید وروسته چې پړای د داعش ډلې خراسان څنګه ومنله، یو ځل بیا په سیمه کې د دې ډلې فعالیتونو ته پاملرنه واوښته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیره اونۍ د غویی یا ثور په شپږمه په کابل کې د یوې وینا پر مهال وویل د افغانستان درې ګاونډیان په سیمه کې د داعش ډلې له فعالیت سره مرسته کوي. ښاغلی متقی د دې هیوادونو نوم ونخیست، خو د هغو ځینې نښې یې وویلې.
په یو هیواد کې د داعش لپاره بشري قوه تیارېږي، افراد تیارېږي،
موږ تاسو ته د چنګړې د ګل او د نارو کې پیښه تر سره کړې بل هیواد هغه لار چې سره دې پروت چې امن خرابون کې افراد چې راکړي او بل هیواد بیا په خپل خاور کې دوی ته د مرکزیت د تمویل د پلان جوړونې مراکز ورکړي.
روسیه د مسکو د ورستی بریټ پټړاو چې یو سلو څلور څلوېخت کسان په کیمړه او سلګونه نور ټپيان شول، تر دې دمه د تاجکستان یو لس وګړي او یو روس وګړي چې په قرغزستان کې زیږیدلې نیولې دي. په عین حال کې جرمني د وریا حمل په پینځمه له داعش ډلې سره د اړیکو په شک د تاجکستان، ترکمنستان او قرغزستان د وو وګړو د تورنولو خبر ورکړ. د جرمني فدرال څارنوالۍ رسمن تور لګولې چې د کسانو په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې د پراخو حملو پلان درلود. اوس پوښتنه ده چې آیا په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت کم شوی، آیا د دې توندلارې ډلې وسلوالو د سیمې هیوادونو او نورې نړۍ ته مخه کړې، او آیا په سیمه کې له دې ډلې څخه ملاتړ پراخ شوی دی؟ په دې اړه د بس لپاره د امنیتي او سیاسي چارو دوه تنه کارپوهان زمونږ میلمانه دي، پخوانی جنرال نعمت الله جلیلی او د چارو شنونکی داوود مایار. د دې خبرونې تخنیکی چارې طاهر روخان سمبالوي. میلمانو ته خراغلاست وایم. بس له تاسو سره ښاغلی جلیلی پیلومه، فکر کوي چې څه باعث شول یا څه په ذهن کې وګرځیدل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر خغلی متقی په ذهن کې چې د افغانستان درې گاونډي هیوادونه د داعش ډلې په ملاتړ تورن کړل؟
السلام علیکم. قدر من اتل ستا سی او ساس ګران بیا زه چې ساس مې مې نه راوړې د تاسو ته سلامونه باندې مازه د دې شروع جوړ او خوشاله اوسه. بل څه کوم هم د متقی سره خبرې واورل واورې دي او هم احمد باندې کې ساتي مومنت دا چې نن ورځ افغانستان کې د بیا د داعش د موجودیت موضوع ګرمه ده او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په مسؤلانه ډول باندې دې ته اشاره کړې او ویل چې درې ګاونډي هیوادونه په دې کې هر هیواد په خپل ځان باندې ځان کړې توګه باندې د اکمالات او د ځای ورکولو او د ستراتیژیک پلانونو لپاره زمینه مساعده وي. دې کې شک نشته چې د داعش د خراسان باندې موجودیت په افغانستان کې د طالبانو د چې د ټیم نظام په مقابل کې هم جنګي د ټاکل د داعش موجودیت په خپله سم کې څرګند او سم څرګندې لاله مینده نه ده. په هغه ځای کې چې داعش له خپل ځان سره او په خپل ځان سره کې سره تړلو او اوس هم لري دې نه سره کې نشي په ټوله کې دا او دې ته هم تاسو نشو ویلی چې دا د داعش په ګټ په افغانستان کې کوم شی وي دی یا لا مینده ده. دا یو ورک دی
او به په ام دی ارخ کې پاتې شو او به ډیره بخنه غواړم جلیلی صاحب په ام دی ارخ کې پاتې شو. تاسو وایئ چې هم په سیمه کې داعش دا ورته لري چې فعالیت وکړي او هم په افغانستان کې د دوی نفوذ نه دی کم شوی، نو آیا د دې معنا ده چې دا ډله ډیره پیاوړې شوی؟
دا ډله پیاوړې شوی او سم دا نور هم پیاوړې کیږي. او کې دا هغه موضوع نه چې د پاکستان او د طالبانو سیاسي او ډیپلوماټیکي اړیکې سره ترنګلې شوې او یو په بل باندې تورن او د چې د پاکستان هم چې د طالبانو ته یو کول باندې کې چې د پی ټی ټی ټلې په افغانستان کې ساتره د چاګلا هم په خوا د جمهوریت په نظام کې هم البته او په دې ځای کې دلو ته کوم په دلو ته د پاکستان د حکومت په ځای کې په فعالیتونو کې سوي سیاسي فعالیتونه سره سره نو د هغه قرارداد له بنیاد نه ورسته چې د پاکستان او د پاراد طالبانو د ادارې اړیکې سره تړلې دي. نو د داعش دله د پاکستان لپاره به له شکه چې د افغانستان یو ګاونډې هیواد دی او پراخه سیمه د سرحداتو په منځ کې لري، نو د دې لپاره چې د داعش دله د طالبانو په ضد باندې د یو قوت په څیر باندې وکړي پاکستان لګیا ده
مننه جلیلی صاحب. د خغلی متقی وینا چې مخکې مونږ واورید په دې کې دای وای چې په یو هیواد کې، یعنی هغه لومړی هیواد چې دای یادوي، دای وای چې د داعش ډلې لپاره بشری قوا او افراد تیاریږي. د لومړی هیواد دای څوک یادوي؟
دته ګورې سم چې ته د دې د اساس دې په کله سره نظر واچو. نن ورځ د طالبانو مخالفت ده د سوډلې مخالفې دي او هر ډول نن ورځ د افغانستان کې د سلک څخه پراخ نظر ورته په قدر معنا ترسه چې په افغانستان کې نن ورځ د جبنيزي تاسو په توګه د ملي تاسو باندې په بنیاد باندې د افغانستان د جغرافیا په نیو کې باندې هم په بازي په تفصیل او باندې فعالیتونه سره روان دي په سیاسي ډګر کې نن ورځ هغه کسان چې مثلا د خراسان د افغانستان د تجزیه لپاره کار کوي او خپل ځان وچتوي هغوی هم په یو شکل نه په یو شکل باندې دغه د داعش د خراسان ډلې حمایت او ملاتړ کوي د خپل سیاسي د راتلونکو سیاسي ګټو لپاره چې خپل هغه ستراتیژیک او خپل هغه سیاسي موخې د افغانستان د نوم د بدلولو یا د افغانستان په د تجزیه یا د په نورو ډلو باندې شلو لپاره
مگر او بخی جلیل صاحب متقی خو افغانستان نه یادوی یا دیر دلو تا اشاره نکوی دا یو بل هیواد خیوهی چه حال تا دایش جلیل پار بشری قوه او افراد تیاریگی دا کم هیواد دای؟
دا پاکستان دیست دا پاکستان دیست پدی چه پاکستان که تاسه مدباد دیدی سه بچه دا پاکستان یو سیاسی چاروها که فکر کم افراسی او خطک چې یو ژورنالیست تاسو ته خبرې او د دې تاسو باندې تاسو دا لوستي او اوریدلې وي چې هغه په خپل دا خبره او چې د پاکستان حکومت او سمه حالات کې د پدې طالبانو د مخالفو جکو د ملاتړ تنظیمولو لیک هم سره علي زوی کې چې هغه تل سره هم په ځان کې خپل د سوري او چاتر باندې سره وځي
په دې ډلو کې چې د طالبانو د حکومت مخالف دي داعش هم ده
داعش هم ده بلکې وړه د داعش د ملاتړ هغه کسان کوي چې د خپل د نور سیاسي جنګ او د سیاسي موخو د اهدافو لپاره چې د تقدیر جبنی او د افغانستان د جغرافیا سره ملياتي چې سمانی کار کوي هغه د همدې سره
ډیر زیات تمام
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
مایر صاحب د خغلی متقید وینا یو بل برخه هم غوړم لتاسو سره وڅیړم چې دی وی په دوهمه برخه کې دوهم هیوا دی خی چې د هغې لارې پر سر پروت دی چې په افغانستان کې د امن خرابونکو افراد په تیریګی را تیریګی دا به ایران وی غالبا کنا کوم بل هیوا دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تکاسه تاسو محترم انجلی صاحب ته او ریډل کتاب تاسو تخنیکی همکاران ته سلامونه وړاندې کوم. فقط کې د محترم د بهرنی چارو وزیر چې کوم برخورد کړی دی نه د ډیپلوماټیک عرف او مذاکرات نظر کې نیولای دی په اشاره‌ای شکل د خبرې کړې دي خو متاسفانه دغه عرف د ګاونډیانو طرفه مراد شوی نه ده یعنی د سیاست شوه په خصوص د خارجي سیاست جواب چې د اشاره جواب ده وګوري مستقیم د افغانستان نوم خسته ده خو دوی ځان ته فقط کې د حقوقي نگانه یو چنجال جوړ کړی دی یو طرف ته مذاکرات نه مراد شوی اغه ډیپلوماټیک او د بل طرف نه د انټرسیو ادا کړی د خپل ځان دلته کړی متهم کړی دا او د افغانستان خارجي سیاست دلته مطرح شوی دی په اشاره ای ډول دلته ډیر قوي نزاکت مراد شوی په سو دلیل یو دلیل دغه چې موږ تاسو په دوه پیګو او دا واضح خبره ده په دې کې د باندې خلک د افغانستان داخل خلک په دې کې ټول موافق دي چې د داعش ادبا چې د افغانستان خلک نه دي د اکثر د باندې راضي نو د نړۍ او یاد د ګورنيانو چې دا ته هم دوی تور کوي د بل طرف نه چې کله دا د بهر خلک دي او مسیر نه خوای ته افغانستان ته راشي
دا مسیر ما پختنه کوله چې دا مسیر دغه دوهم تکه یا دوهم هوا چې دی یادوي د مقصد کوم هوا دی
هم دې مسلې ترازم دلته څو نور مسائل هم دي چې دا مستقیم ګورنيان ته متوجي بله مسئله دا ده چې افغانستان کې داعش مستقیم قرارګاه یا د سې کومغه نه لري جبهه نه لري دې ټول فعالیتونه په افغانستان کې دومره وخت شوم دي او سرکوب شوی دا چریکی ډول لري یعنی دوی د په افغانستان کې د تلنکی گینه دوی اتمن د باندې تلنکی دا تلنګ دوی په کوم ځای کې کیږي
دا چې تاسو وایي ځپل شوی دی وبخې تاسو وایي ځپل شوی دی تاسو اشاره د طالبانو هغه عملیاتو ته چې تیر کال او وړم کال په ننګرهار او ځینو نور ولایتونو کې تر سره کړل
بالکل دم یو بحث دی چې دې ته ومره شم د یو نقطه زغړم په دې کې اضافه کوم او دا چې دوی تمویل شته او دوی د تننګ شته دا په پاکستان کې نه کیږي د باندې کیږي دا په دې معنی چې دغه گاونډیان دوی تمویل کوي تشخیص کوي او همدارنګه دوی ته یو د مسیر او لار ورکوي او د ځپل کې دوه مسله کچېره مونږ دې ته په واقعي شکل وګورو یعنی چې کله افغانستان کې جمهوریت وو او دلته ټول نړۍ په افغانستان کې حضور درلود دلته داعش په افغانستان کې رسمي جبهات درلود د دوی ساحات مشخص وو خو د امارت اسلامي پراتک سره موږ ګورو چې دلته یو سرتاسري حاکمیت جوړ شوی دلته نه مخالفین او نه داعش په افغانستان کې هغه نه لري یعنی کوم مستقیمه واضح جبهه نه لري دا په دې معنی شو چې افغانستان کې
مګر مایر صاحب تر اوسه پورې هم د داعش ډلې لخوا حمله کیږي او دا ډلې مسؤلیت مني ورسته حمله فکر کوم په کندهار کې و
بالکل یعنی د جبهي حالت نه چې دوی مشخص جبهات درلودل یعنی ټول نړۍ په افغانستان کې و خو دوی دلته مشخص جبهات درلودل دوی آدرسونه مشخص و رسانه کله کله ورکړي خو فعلا دوی د جبهي حالت نه چریکي حالت راغلي دي یعنی د دوام ستپ ته چلی سب چې نظامی سره یې په دې نزاکت باندې پی یعنی دا په دې معنی چې دوی سرګوب شوي او د چریکي عملیات احتمال د سنا چې واځي په افغانستان کې نړۍ په ډېر قوي هوادونو کې شوروي کې امریکا کې په اروپایي هوادونو کې په دې کې احتمال شته یعنی د دې مخه نه نیول کېږي خو اصلي بحث مونږ دا غواړو چې دې اصلي اتهام چا ته وارد کېږي یعنی دې اصلي اتهام د موږ هم دې ګاډیانو ته وارد کېږي چې غوي تمویل کېږي د غوي د مسیل نه یعنی په دې معنی یعنی کوم ګډېر په دې کمراتو کې دا په دې شکل وایي چې نه کچیر دې خپل وظیفه خانګي کورنۍ وظیفه یا دې خپل مسؤلیتونه ادا کړي یعنی دوی خود سند شه دوی د اسمان ناراضي یا دوی ته د امکانات هم د کوبل مسیر ناراضي خو نمدې هوادونه طریق ناراضي نو دا مسله مطرح شوه ده د بهرنی چار وزیر طریقه
بله
او بل مسله ته چې کچیر بو مشخص خبره وکړي چې کوم هوادونه دلته متهم دي خدا واضح خبره ده چې د افغانستان مخالفین د کوم طریق نه تمویل کیږي کوم هوادونه دلته مستقیم یا په دې دغه کچا په دې کې نقش لري دغه جمله نه یو په هغه ده یعنی تاریخي نگاهه د پاکستان د پاکستان خارجي سیاست د افغانستان په حق له نظامونو خلاف سیاست یعنی داوود خان د وخت نه د پاکستان مثلا دغه خارجي ستراتیژي د افغانستان په حق له دې شکل و چې دوی باید د افغانستان د نظام د تداوم نه جلوگیری او که او دغه مخاوني ولشي
تاسو د خغلی جلیلی له دې ارزونې سره موافق یاست چې د خغلی متقی هدف دا و چې هغه هیواد چې د داعش دلې لپاره بشري قوه او افراد چمتو کوي هغه پاکستان دی
زموږ په نظر په اول قدم کې پاکستان دی دوهم قدم کې تاجکستان دی او دریم قدم کې کدای شي ایران یا ایران هم د زیر نزاکتونو دمخه کدای شي د هوادونو سره ځکه د ایران یو سلسله مشکلات دي هغوی غواړي یو مشترک منافع یا موازی منافع د هوادونو سره جوړ کړي خو دغه دوه هوادونه یعنی تینه څوک سر نشي پټولی چې دوی په دې کې مشکل دي او د پاکستان خو خارجي سیاست د افغانستان یعنی دا تقریبا د رسمي شکل لري چې دوی همیش د افغانستان نظامونه مخنیسي
مننه مایر صاحب کلک وزهره ته وای است دوه نور هیوادونه یو خو تاسو موافقه وکړه چې د متقی هدف هغه لمړی هیواد هغه پاکستان دی چې دای وی د داعش ډلې لپاره بشری قوا او افراد برابروي دای وی دوهم هیواد د هغې لارې پر سر پروت دی چې د امن خرابونکو افراد پتیریږي او بل هیواد بیا په خپل خاوره کې دوی ته د مرکزیت تمویل او پلان جوړونې مراکز ورکوي په دې دوړو کې کوم یو هغه دی چې د ورانکارو خلکو د تګ راتګ پر لاره پروت دی او کوم هغه دی چې داعش ډلې ته د مرکزیت تمویل او پلان جوړونې امکانات برابروي
د دې مسلې تشخیص خو لږ سخت وي خو داسې په عمومي ډول کومه وایو د ما په نظر کې دای شي نه پاکستان وي یعنی هلته هم د ترلین فضا ورته برابره ده خو پاکستان مالی بود کې یعنی دومره قدرت نه لري که دای شي تمویل دا مسلې د کوم بل هیواد په طریقه وشي خو ځکه د افغانستان سره پول لري او ایران هم همداسې د افغانستان سره پول لري او که تاجکستان دلته وګورو هلته عملا د افغانستان مخالفین شته دي ځینې اخبارونه او ځینې کلیپونه هم د هغې ځنه یو څه وخت مخکې راتلل اتهام هم د درې هیوادونو ته وارد کیږي
ډېره زیاته مننه یوه بله پوښتنه تم کلان جواب راکې معیار صاحب خغلی جلیلی فکر کوي چې د طالبانو د حکومت مخالفه ډلې دا هم د داعش ډلې سره په کوم ډول سره د دوی په باور سره ملګرتیا یا د حملو په برخه کې په تنظیم کې همکاري لري دا ستاسو له نظر څومره ممکن ده؟
زه بالکل دې مسلې سره موافق یم. زه تدې له موافقه ما چې دا مخالفین چې وو یعنی اوس دا کوم مخالفین چې شهرونه ورکې دي باندې نه دوی هیڅ نوع افغاني انساني او اسلامي معیارو ته پابند نه وو. یعنی دوی دې لپاره چې قدرت ته ورسیږي د شوروي سره ائتلاف کا تشواسي
نه پدې کې تاسو کوم اسناد او شواهد هم وړاندې کولای شي کې یوازې اټکل کوي؟
بالکل. یعنی د ما مسلک ولې سیاسي ده، زه د اسناد د ریښه خبرې کوم او زه په وخت ته باندې ځکه هغه سیاسي تقوام زه ډېر کوشش کوم په نظر کې ونیسم او زه همدوست تاسو کومه اجازه راکړې ده مسله ثابت کوم. یعنی هغه کسان چې د شوروي سره د مجاهدینو په وخت کې دوی ائتلاف او تشواس وکړ د دې لپاره چې دوی قدرت ته ورسیږي، هم داسې وشول. د ډاکټر نجیب قدرت چې کله دوی ته انتقال شو، یعنی هم آتم د ثور دا دوړه موږ ته یو ورځ ده، فقط آتم د ثور باندې د کمونستانو نه یو بل ډلې ته د روس او امریکا په موافقه د قدرت انتقال شو. دا په دې معنی چې دوی افغانی اسلامي ارزښتو ته پابند ندي. همداسې موږ تاسو ته همداسې جلیسه ته واضح ده چې دوی هغه کسان وو چې په امریکایي ټانګونو سپاره کابل ته راننوتل او شل کاله قدرت کې وو. د اشغال د ختمې دو سره دوی د افغانستان هم یعنی همدا کسان وتل. دوی د دې لپاره چې بیرته قدرت ته ورسیږي، بیرته دلته فساد وکړي، دلته بیرته دوی بلډینګونه چیښتنان شي، دوی د هر نوع ابزار نه کار اخیست. مثلا د خراسان بس و یندسه چې دایش خراسان وای دوی امام خراسان میگی
مننه.
یعنی دوی هغه مشترکات دي چې دا یعنی واقعا د تاسف زاید
ډیر زیات مننه. جلیلی صاحب خغلی معیار وویل چې د دوی په باور د خغلی متقی له وینانا دوی دا انتباه خسته ده چې هغه درې هیوادونه یادوي، پاکستان، ایران او تاجکستان. البته مال خغلی معیار نه ډیر واضح جواب ونه خسته. په دې دوه هیوادونو کې چې دوی خغلی متقی ویلي دي چې یو یې د تروریستانو د تګراتک په لاره پروت دی او بل یې داعش ډلې ته امکانات تمویل او د پلان جوړولې فرصت برابروي. په دې دوه کې کوم یو ایران دی او کوم یو تاجکستان دی که کوم بل هیواد ستاسو په ذهن کې ګرځي؟
کدی ګاونډیانو په حساب باندې چې متقی سره به دې اشاره کړې ده، کدی ته وګورو دا دوه اولې وادي پاکستان دی، دوه می تاجکستان دی، درې می هغه پوله ده چې د پاکستان او د ایران په منځ کې پروت پرتی لاري دي. که چې ته به وګورې په دې چې د تاجکستان او د خراسان او د خراسانیانو د شوال له نامه لاندې تاجکستان د درېم سره د ایران او د خپلې چې د پاکستان او د ایران سره د افغانستان سره په تاګر اتکې د زیات مرسته کوي او پراخه سیمه ده. د دې چې تاسو ته تاسو معلوم دي چې ما یې څه ته معلوم دي د افغانستان د ویسي او د جغرافیا په خپل د پاکستان سره 2300 کیلومتر اوږده لار ده. هم په شم د چترال له لارې باندې شم د افغانستان شمال ته لاړ د دی هم د جنوب سره او هم د شرق سره. نو دا په خپل هغه لاري دي چې کولی شي په ډېر اسانه توګه باندې خپل افراد او خپل غړي او خپل شبکې را افغانستان ته راانتقال کړي او همدا د شمال له لارې نه چې تاجکستان سره هم نږدې کړي لري. نو په هغه حساب باندې هغه مخالفه ډلې او هغه مخالف طالب مخالفین مخالفه ډله کولی شي هم د خپل بشري سپورت او د بشري پیاوړتیا لپاره خپل افراد او په لږه دې د خوا سره واړي د خپل د احمد د تروریستي او د خپل د عملیات لپاره چې هغوی څنګه سره پلان کوي او دوی سره په خپله کې مشترکه او د ستراتیژیک پلان لري د افغانستان لپاره د طالبانو په ضد باندې د یو فشار قوي لږ لپاره.
جلیلی صاحب د داعش ډلې یو مشر و د شهاب المهاجر په مستعار نوم باندې د جمهوری نظام د پرزیدو په شپورزو کې د کابل په لچرخي زندان نه خوشی شو. تاسو څه فکر کوئ چې آیا همدا شهاب المهاجر تر اوسه پورې هم د داعش ډلې د خراسان څنګه مشري کوي او د ټولو عملیاتو چارې دای تنظیموي؟ کدا ډله بدله شوې ده چې تر روسیې پورې حمله کولای شي؟ سره واندې په داعش ډله کې
د داعش ډله خپل په تشکیلاتو کې په خپل استخباراتي تشکیلاتو کې بدلون همیشه راولي او دا وی مشخص رهبری معلومه نه ده. کوم په مستعار ډول باندې زی او یو د بل مستعار د استفادې کې او دا چې هغه کس چې باندې و په زندان کې دا لري د خلاصو نه مخکې حتی بل کوم کس هم و چې دغه شی په نوم زما د لایا د وتلې ملاتې په خلنه سره تاسو او دا وی خپل خپل د رحمانیت په چوکاټ کې د نور لري لري چې یو د بل په د لا فالو د روسي او د بل سره د خپل اړیکې لري په اړه کوم چې د ټول د شتي شبکو د لاسکاسي د دال نه جوړي کې چې په بل بل باس او بل موضوع دا هغه کس چې باندې ویل یو ځای راځي مشر ټول نه لري مشر ټول به نه لري بلکې مشر ټول مشر ټول به نو نور هغه کې چې هغه د پیرو نه هم سره سپورټي
او تاسو څه فکر کوئ چې په سیمه کې تر روسیې پورې د داعش ډلې د عملیاتو پراخېدل به په افغانستان کې دننه خلکو ته په یو ډول سره د ډاډینه یا اطمینان ورکړي چې لکه تر لګه په افغانستان کې د دې ډلې فعالیت کم شوی او پر اطلنټیک کې به موږ د لګو حملو شاهدان ووسو
زه ګومان نه کوم چې په غیر بخښنې سره د دې خبرې سره به هم راګی نه یم ز له بعده مرته مالکی ګرای نه کوم ولیکن داعش یو پروژه و او پروژه ده او د یو قوت په بنیاد باندې د نورو اهدافو د پاره جوړه شوې یو ډله ده کیدای شي چې لنډ وخت کې او په لنډ مهال ډول باندې یو اوږد مهال مهال باندې چې د نړۍ سیاسي او سیاستونه سره څه د بدلون مو نه هغه کوي باید د نورو د داعش د پیاوړتیا لپاره باید موږ تاسو انتظار وباسو
دغه زیاته مننه د بحث په ورستیو څو دقیقو کې مایر صاحب تاسو څه فکر کوئ په همدې مسله کې آیا افغانستان په نږدې راتلونکي کې دا ډاټ لرلای شي یا تر لاسه کولای شي چې نور بنو حمله نکړي د داعش دله په افغانستان کې او دوی بډیر په بهرنیو حملو باندې متمرکز وي
د داخلي مسله کې خو طالبان تر ډیر حد پورې یعنی که چیرې مقایسه یې کو د تیر نظام د قدرت او قوت او د نور هوادونو شتون یعنی دغه په نسبت یعنی دوی ډیر موفق وو یعنی د یو حاکمیت او کنټرول راوصل شوی ده او ځنې تلاشونه هم د روان دي چې یعنی د داعش مسله افغانستان کې بزرگسازی کې یعنی دا مسله لوی وخی خو افغانستان کې دا مسله تر ډیره کچه پورې کنټرول ده او په نړیوال یا سیمه کچه کې ځنې مسایل دي چې هغه د موږ تاسو د کنټرول نه وتل خبره ده یعنی کله چې په لوی رقابتونو کې هوادونه د مثال په ډول د اوکراین او د روسیې دلته جګړه روانه ده کچیر نړیوال وغوړي چې د نور ابزارونه روسیه تهدید باندې راولي کېدای شي داعش او همدا ډول نور مشکلات ورته جوړ کی خو دا مسله ده چې دا په افغانستان پورې راتنه لري دا مسله یعنی کچیر اتهام وردیږي د پاکستان باندې کېږي ایران باندې کېږي تاجکستان او د هیوادونو باندې ځکه عاملین د داعش شدي یعنی اساس د داعش افغانستان نه ده داعش او افغانی پدیده نه ده د مذهبي نگانه او نه دغه د تابعیت د دې مسلې نگانه یعنی اتهام دی خو څنګه راځي کوم مسترزونه چې د افغانانو او د نظام مربوط کېږي یعنی هغه د داعش پکړه ډیر ښه عملی شوې دي
مننه تیر زیات مننه قدر من اوریدونکو 25 دقیقې بحث مول ازادي رادیو اوریده په دې پروگرام کې زمونږ میلمانه د افغانستان د امنیتی ځواکونو په خونی جنرال نعمت الله جلیلی او د چارو شنونکي داوود مایر له میلمانو نه مننه کوو او همدارس قدر من اوریدونکو له تاسو مننه کوو چې د بحث تمو تر پایه غوګونیو تر بل خبرونه مو په خدای سپارو